غزنی کې ولایتي چارواکي وایي چې پر دې خارې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې تر ډیره په شاتم بولي، خو له خار څخه وسم د ډزو او نښتو رپورټونه ورکول کیږي. همدارنګه په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وي. دوستانو، ستړي مشي، لکه څنګه چې خبر یې، تیره شپه وسلوالو طالبانو د غزنی په مرکز باندې له څو استقامتونو څخه بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د تازه وضعیت په اړه په دې خبرونه کې بیلابیل رپورټونه او موضوعات او مرکې لرو، خو پیل له خبرونو کوو. رضوان مراد د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
السلام علیکم. غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلیزو بریدونو مخنیول شوی او دا مهال د خار په لویدیزه برخه کې په ځینو سیمو کې نښتې روانې دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پښې ابلې سفر پیل کړ، او پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سره شوي چې له مخې پاکستاني عسکر په روسیه کې روزنه ترلاسه کوي. خبرونو تفصیل. د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو د ډلیزو بریدونو مخه تر ډیره نیول شوې ده، او دا مهال یوازې د خار په لویدیځه برخه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې دوام لري. د غزنی د والی وایان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل وسلوالو تیر شپه له څو اړخونو پر غزنی خار ډلیز بریدونه وکړل. نوموړي د غزنی خار د وضعیت په اړه ویل په همدې حال کې امریکایي ځواکونو د حواله لارې په غزنی کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی، او افغان کمانډو ځواکونه هم سیمې ته رسیدلي دي. د غزنی د امنیت قومندان فرید احمد مشال وایي د دولت د وسلوالو مخالفانو 9 مړي د غزنی ښار په ختیځه برخه کې پاتې دي. چارواکو ویلي دي چې د غزنی په جګړه کې تر اوسه پورې 14 افغان سرتیري وشل شوي. وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې د غزنی ښار ځینې برخې نیولې دي او ګڼ شمېر افغان سرتیري هم وشل دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پښې ابلې سفر پیل کړ. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته ویل دوی به په دې سفر کې له مختلفو قومونو غواړي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. ښاغلي وطن دوست ویل له دوی سره 40 کسان په دې سفر کې ملګري دي. دا ولسی حرکت له هلمند څخه خوځېدلی و او له 8 ورځو مزل وروسته کابل ته ورسید. د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا، پاکستان، ایران، روسیې سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخ ته پرلتونه او اعتراضونه وکړل. چک جمهوریت وایي په افغانستان کې له خپل روزنیز پوځي ماموریت سره 100 نور سرتیري اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تېرې یکشنبه په باګرام کې د 3 وشل شوو چکی سرتیرو مړي د 4 په ورځ د دې هیواد مرکز پراګ ته ورسېدل. د چک د دفاع د وزارت یو جنرال ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوی ځواکونو ته په افغانستان کې اوښتې مرګ ژوبله به د افغانستان په اړه د چک جمهوریت پر تعهداتو اغېز ونه کړي. جنرال سټیفان مورانسکي ویل چک جمهوریت د ناټو له غوڅ ملاتړ سره کلک هوډ او تعهد لري. موږ به نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې خپل سرتیري زیاتو، 100 سرتیري به اضافه شي. چک جمهوریت په افغانستان کې 213 پوځي پرسونل لري، او له 2002 میلادي کال راهیسې د دې هیواد 13 عسکر په افغانستان کې وشل شوي دي. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوي چې له مخې پاکستاني سرتیري په روسیه کې روزل کیږي. د دواړو هیوادونو دفاع وزارتونو دا موضوع اعلان کړی ده. دا موافقه اسلام آباد ته د روسیې دفاع د وزیر د مرستیال الکساندر فومین د دوزنی سفر پر مهال اعلان شوه. پر دې موافقه پرون په مسکو کې روسیې او پاکستاني عالي رتبه مقاماتو هم خبرې وکړې. د روسیې دفاع وزارت وایي د موافقې عمده برخه پر دې تمرکز کوي چې د پاکستان پوځیان د روسیې په پوځي ښوونځیو او د پوځي لوړو زده کړو په ادارو کې روزنه ترلاسه کړي. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان او د هغه د دودیز متحد امریکا ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې ترنګلې شوې دي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف وایي که امریکا پر روسیې بانکونو بندیزونه ولګوي نو موسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي. میدویدیف نن وویل روسیه به په اقتصادي او سیاسي ګامونو سره او کړتیا پیدا شول نورو لارو دا بندیزونه ځواب کړي او د هغه په خبره امریکایي دوستان مو باید په دې ښه خبر اوسي. دا چې روسیه به د امریکا د بندیزونو د ځوابولو لپاره له نورو کومو لارو استفاده وکړي د روسیې صدر اعظم وویل دی نه غواړي چې په دې اړه جزئیات ورکړي. امریکا پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي دي او د کانګرس غړو د روسیې پر یو شمېر دولتي بانکونو او د هغه د دې بانکونو لخوا د ډالر پر کارولو بندیزونه پیشنهاد کړي دي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نه واوریدل دا او نور خبرونه هر وخت چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. د غزنی په مرکز باندې تیر شپې راهیسې وسلوالو طالبانو بریدونه پیل کړي دي. د غزنی ولایتي چارواکو څو شپې مخکې ازادي راډیو ته وویل چې پر خار د وسلوالو پراخې حملې تر ډیره په شا تمبولې دي. په دې موضوع به تازه حال در سره شریک کړو. همدارنګه د غزنی د والي له ویان سره مرکام لرو. د غزنی د پوخانی والی سره چې مخکې دغلته والی و عبدالکریم متین سره د غزنی د دې وضعیت په اړه مرکه لرو او دا مو ترې پوښتلی دي چې په غزنی کې ولې وضعیت بالاخره داسې یو حال ته ورسېده چې وسلوال طالبان پر خار برید وکړي. تر ډیره پورې د غزنی اړوند مسایلو باندې غږیږو که وخت پاتې شو. ځینې نور رپورټونه هم در سره شریکوو. د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې د پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو تر منځ کیږي. له ښاغلي امامود سره د مرکې جزئیات هم په دې خبرونه کې اوریدلی شي. ازادي او اوریدونکي هم مه هېروئ. دوستانو لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل وسلوالو طالبانو د تیر شپې راهیسې د غزنی پر خار باندې له بېلابېلو لورو بریدونه پیل کړي دي. د غزنی د والي ویاند څو ساعته مخکې ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې د وسلوالو طالبانو بریدونه تر ډیره په شا تمبول شوي دي خو په غزنی ښار کې لام په یو نیم ځای کې د نښتو رپورټونه ورکول کېږي. متاسفانه په غزنی کې د ازادي راډیو د خبريال له ټلیفون سره د وسلیدو هڅه کوو خو غالبا په ټلیفوني شبکو کې د ستونزې له کبله زموږ تماس نه وسلیږي. په کابل کې د ازادي راډیو بل خبريال اکرام الله اکرام هم د غزنی وضعیت له کابله څاري هم د وسره سره په تماس کې دی. اکرام صاحب خبرونه ته ستړی مشي دا راته ووایه چې د غزنی د ښار د تازه وضعیت په اړه ستاسو معلومات څه وایي؟
ډېره زیاته مننه ان صاحب. دلته په کابل کې د کورنیو چارو وزارت او د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه زموږ اړیکه نه ځوابوي. له تیر یو سات رئیس موږ دوی سره د اړیکې په ټینګولو باندې اخته یو چې د غزنی ښار وروستی حال ترې وپوښتو. دوی څه نه وایي خو راپورونه لسیمې دا له هم په غزنی ښار کې جګړه روانه ده. البته د ښار په لویدی د څنډه کې د وسلوالو طالبانو سره جګړه روانه ده او ډزې اوریدل کیږي. د غزنی سیمه ییز چارواکي وایي چې دغه جګړه د دې لپاره دومره اوږده شوه چې وسلوالو مخالفینو د خلکو په کورونو کې مورچی جوړی کړی او د خلکو له کورونو نه ګټه اخلي او امنیتي ځواکونه په ډیر احتیاط سره مخکې ځي ترڅو عام خلکو ته زیان ونه رسیږي. راپورونه دا هم وایي چې سیمې ته د ملي دفاع وزارت اړوند کمانډو ځواکونه رسیدلي دي او اوس د ښار بشپړ کنټرول د دوی په لاس کې دی او له ښار په بشپړ ډول باندې مخالفین په شا شوي دي او په همدې یوه سیمه کې جنگ روان دی. ناټو هم ویلي دي چې په کابل کې چې د دوی هوایي ځواک د افغان ځواکونو مرستې ته رسیدلی دی او په وسلوالو طالبانو باندې هوایي حملې کړي دي او هڅه کیږي چې حکومت هم د وسلوالو طالبانو ختم کړي له منځه یوسي. د تلفاتو په اړه باندې تر دې د مملا دقیق معلومات نشته دی، خو د غزنی د روختون مشر ډاکټر باز محمد همت یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې دوی ته شپاړس مړي او ډېر ټپیان وروړل شوي چې په د کې عام خلک یعنی ولسی وګړي او پوځیان پکې دي، نظامیان پکې دي، هم په ټپیانو کې او هم په وژل شوي. همدارز ویل کیږي چې په یو کور باندې د هوان دوه مرمۍ لګېدلې دي چې هلته مرګ ژوبله، البته اته ولسی وګړو ته پکې مرګ ژوبله تر رسیدلې ده. وسلوالو طالبانو سوشي بي وړاندې د یوې هليكوپټر د غورځولو ادعا وکړه د افغان ځوانو پورې اړوند، خو حکومت لا تر اوسه دا نه ده تایید کړی او په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. اکرام الله اکرام چې له کابل څخه د غزنی په تازه حال خبرولو موږ هڅه کوو چې په غزنی کې د ازادي رادیو له خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره تماس ټینګ کو او که ټلیفوني شبکو کار ورکاو زموږ له خبریال سره مو اړیکې ټینګې شوې. د غزنی د ښار لمن زبام جزئیات در سره شریکو. د غزنی د والی له ویان سره څو دقیقې مخکې زما همکار مرکه کړې. د غزنی ولایت چارواکي وایي چې پر دې ښار د وسلوالو طالبانو پراخې حملې تر ډېره په شاتم بولې دي او په ترڅ کې د ناټو په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي بریدونه هم کړي. د غزنی د والی ویان عارف نوري له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې یوازې د ښار په یوه څنډه کې وسلوال تر اوسه مقاومت کوي او نور ښار تصفیه شوی دی. ښاغلي نوري له احمد تکل سره د مرکې په پیل کې هغه اندېښنې رد کړې چې ګنې غزنی د سکوت له ګواښ سره مخ دی.
خلګونه وختوال ولې بیلابیل ولایت څخه محاشر کړو او اتفاق کړی د غزنی ولایت پر مرکز باندې د مرکز پرانو د امنیتي پوسټو د امنیتي ارګانونو پر قرارداد او د لوی د تفسیر کول کولمې څمرغه چې لمح کې څه چمتووالی موجود وي چې محکم ګواښونه متوجه او غزنی ته او باندې موخه باندې عملیاتي کې او د غرض ریزرو کتاب کې جوړ شوی چې د شپې لخوا به د ښار په بیلابیلو برخو کې د غزنی تر طرفه ولې یا هم
نوری صاحب، جګړه اوس هم روانه ده او که بند شوه؟
جګړه تم کړی د ښار په یو څنډه کې چې لویدیځ څنډه ده او لویدیځ کمربند دی، خشک قلعه انګران قلعه تحلیلدار او فاجلی سیمه چې یو ځای پرتی دی او یو لګل تر اوسه د په دغه سیمه کې اوس هم ځای دی نشته روانه ده. کومه دې ځکه د هوا او ځمکې له لارې دغه ساعت تر کوشش لاندې لري. ان شاء الله تمه لري چې نږدې څو ساعتونو کې دغه سیمه هم مستوي سوال ښه وسمه شي. په دغه ګرمیش ته خدای دې سیمه دې د ملکي تلفات د مخایې په موخه باندې د عملیات سره غتن ده چې دوامدار دندنه شول او د جر مهار شول
حمله طالبانو تیره شپه شروع کړی دی. جګړه تر اوسه پورې هم روانه ده. د تلفاتو څه اندازه شته تاسو سره؟
متاسفانه زموږ امنیتي مسؤلین د شخصو څلورو خواوو کې د خپلو سیمو په تفصیل باندې او د وسوالو په ځپلو باندې بوخت دي او د تېرې شپې راهیسې برېښنا هم قطع شوې ده. نو ټلیفوني اړیکې او خپله ستونزو سره مخ شوي دي او قطع شوي دي. دغه امنیتي مسؤلین سره زموږ ارتباطات څه خنډ پکې راغلی. متاسفانه د جګړې دوام او د دې نامه شوه چې تر اوسه نه یې پوهېدلی چې د جګړې له کبله د اوښتو تلفات او زیانونو کره جزیات راغونډ کړو. خو لسګونه مړي د غزنی د بریدونو حوزې په مربوطاتو کې چې د موی مبارک ساحه ده، د قرباغ غدې ساحه کې، د فاجلي په ساحه کې، د قلعه خواجه رسایی او د مسعود چوک په سیمه کې د وسوالو لسګونه مړي پاتې شوي دي او د وسلو مهمات پرې وځي. او د مکې د وقته د تلفاتو شمیران تر اوسه کرنه ده معلومه. خو لومړني معلومات چې د تر اوسه زموږ ولایت نشته، زموږ دوه افسران په شهادت رسیدلي او اووه تنه ټپیان شوي دي. د ملکي وګړو د تلفاتو په تړاو باندې د ملکي وګړو په ګډو کورونو باندې د وسوالو توغندي لګېدلې دي چې یو کور په بشپړ توګه باندې د لومړۍ لحظې په اړه باندې چې سوځېدلی دی او اته ټپیان چې ملکي وګړي دي درې ماشومان پکې دي دا د غزنی ملکي روغتون ته انتقال شوی. ممکن چې د ملکي تلفاتو شمېره تر دې لوړه وي، خو دا چې تر اوسه پورې جګړه نه ده مهاشوي په بشپړه توګه د غزنی په لګېدلو چې د تلفاتو کره جزیات ترلاسه کړي.
د نور اضافي ځواک غوښتنه مو کړې ده، او که دغه ځواکونه چې د اوس مهال را رسېدلي دي او په خپله له مخکې نه په غزني کې وو، دا کافي دي د ښار د ساتلو لپاره؟
بلې، د نورو اضافي قوتونو غوښتنه موږ حتی په میاشت مخکې هم اتفاق کړی، او تقریبا په هره اونیزه نتیجه لسه کې چې ترسره کېږي د رسمن مرکزي ارګانونو ته د اړتیاو په تړاو غوښتنې استول کېږي. په غزني کې موږ د امنیتي تشکیلاتو له جدي کمښت سره مخ یو، او شته امنیتي ځواکونه د امنیت د بنولو او د دغه راز جګړو مهارولو لپاره کافي نه دي. غوښتنه شوې ده د امیدوارو چې په دې تړاو باندې لازم اقدامات هم ترسره شي. تر اوسه پورې د لنډ مهال لپاره موږ ته ځواکونه رسول شوي دي، مخکې په شاوخوا میاشت مثلا د کومنډۍ ځواکونه د درې سوه تر دېرش قطعي ځواکونه او د دوه سوه درېیم تندر قلولي څخه سلګونه ځواکونه بېرته رسول شوي وو چې د عملیاتو له ترسره کولو بېرته هغوی خپل اقتداعات استعمه شول. موږ دلته د اوږد مهال اوسېدو لپاره اضافي تشکیلاتو ته اړتیا لرو چې امنیتي کمربندونه انسداد شي، څو د دغه راز حملو او د وسلوالو د فعالیتونو خوځښتونو مخنیوی وشي.
داسې راپورونه شته چې وایي د ائتلاف هوایي ځواکونو په غزنی کې د وسلوالو مخالفینو پر مرکزونو بمباري کړې، دا خبره رښتیا ده؟
بلې، د افغان ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د افغان هوایي ځواکونو تر څنګ ایساف ځواکونه غوښت ملاتړ مغید هوایي ځواکونه هم برخه لري. لښار څخه وتلي شاوخوا 5 کیلومتر 1 کیلومتر او 10 کیلومتر کې د منګور، شهباز، سمبی او قلعه قاضي او کرزبلا په ساحو کې د وسلوالو مخالفینو تجمعات هلته د ایساف ځواکونو لخوا په نښه شوي دي، خو تر اوسه د اوښتو تلفاتو تجهیزات په لاس کې نه لري.
د غزنی د والی ویاند عارف نوري و چې تاسو ورسره مرکه واوریده، باید یادونه وکړو چې دا مرکه شاوخوا 1.5 ساعت د مخه شوې وه، یعنی 1.5 ساعت پرې تیر شوی دی، او ښایي له دې مرکې راوروسته په سیمه کې په جزئیاتو کې بدلون راغلی. بل خواته د غزنی ولایت په مرکز کې د وسلوالو طالبانو له بریدونو وروسته ویل کیږي چې دغلته اوس هم په ځینو سیمو کې جګړې روانې دي. غزنی ولې یو داسې وضعیت ته ورسید چې په مرکز باندې وسلوال طالبان برید وکړي، او امنیتي ځواکونه د غزنی په ښار کې له وسلوالو طالبانو سره لاس او ګریوان شي؟ دا موضوع احمد تکل د غزنی له پخواني والي عبدالکریم متین سره په یوه مرکه کې یاد کړي. ښاغلی متین، لومړی په دې اړه غږیږي چې ولې د غزنی ښار وضعیت دې حد ته ورسید؟
کومه جګړه په دوو برخو وویشو، پخپله یو رواني جګړه او بل فزیکی جګړه. موږ په رواني لحاظ هم اکثر لری منطقې یا قصدن یا د نه اکمالاتو له وجې یا مختلفو نورې وجې طالبان ته ورخوستې کړې چې دا تبن په هغو افسرانو، سربازانو، قوتونو چې موږ په ښار او شاوخوا کې نسبتا امن ساحو کې درلودې، د هغوی په رواني تاثیر وکړ. او بعضې نور سیاسي حرکات چې موږ فکر کوو چې موږ آرام آرام د صلح خواته ځو، یو رقم یې د موږ سربازان او قوتونه او خلک آرام کړي دي، اخپال کړي دي. دوهم، په فزیکي لحاظ باندې کله چې موږ اکمالات سم ونه سو کړای او په عملي جګړه کې معلومات مو کافي نه وي، دغه عدم معلومات طبعا چې پلان هم بیا نه جوړیږي کله چې معلومات نه وي.
متین صاحب، مشکل اوس نه دی شروع شوی، غزنی له ډیرو کلونو راهیسې ناامنه دی. حتی فکر کوم چې ستاسو د ولایت په وخت کې هم ناامنه و. زه غواړم پوه شم چې هغه اصلي عوامل چې غزنی د ډیرو کلونو لپاره ناامنه ساتلی، هغه کوم عوامل دي؟
هماغه یا معلومات غلط و، او کله چې معلومات دقیق کېدل پلان غلط و، او که پلان هم دقیق و اکمالات نه و. هغه وخت کې چې زه والی وم هلته معلومات مو هم راټول کړه، طرحه مو هم جوړه کړه، ومم لیږله، مګر متاسفانه چا ونه منله یا ورته توجه ونه سوه. طبعاً چې دې ورځې ته موږ په یوه ورځ نه یو رارسېدلي، او نن هم فکر کوم هومره قوت چې د موږ په غزنی کې په کار و هومره قوت موږ نه درلود، او له شاوخوا منطقې هم تر پخوا طالبان ډیر لنډ شوي وو. لکه قرباغي منطقه کې د اندړو لاره بنده وه، د پکتیکا لاره بنده وه، د یک تقریبا سقوط سره مواجه وو. شاوخوا جغتو، خواجه عمري، دا ولسوالۍ تقریبا راټولې شوې وې، نو اوس طالبان په ډېرې اسانۍ سره د غزنی نه تر هر ځای چې وغواړي په موټر کې تګ راتګ کولی شي، لارې ورته خلاصې دي، اکمالات یې اسانه دي، پرسونل اسانه رسولی شي، او څه باندې موږ د قوتونو په مورال باندې منفي تاثیر کړی.
د تېرې شپې په حمله کې فکر کوئ چې طالبانو له کومې خوا نفوذ کړی ښار ته او په دې توانېدلی دي چې په پراخه اندازه جنګیالي په ښار کې ځای په ځای کړي؟
دوی له پخوا هم په ښار کې نفوذي اشخاص درلودو، یو تعداد اشخاص هماغه نفوذي اشخاصو په واسطه باندې داخل ته بیولي وو، سره له دې چې کافي معلومات یې لرل، افراد هم په ښار کې لرل. څو وارې چې دوی د سپندې او د هماغه پخوانۍ پیاسي چې وه د دې لارې چې دوی کوشش وکړو محبس له لارې ونه توانېدل، دا وار دوی جبهه بدله کړې چې د موږ د خواجه عمري ولسوالیو له طریقه هماغسې او د روزې له طریقه په بالایسارو په دغه ولې ناحیې په دغه منطقې باندې تهرانږدې شوي وو. همدا و چې دوی بالایسار ته وختل او د اول ناحیې منطقو ته داخل شو. کله چې دلته نفوذ وکړو لغه نورو منطقو ځکه قوتونه متوجه شو چې دوی نور له ختیځ او له خوا باندې راغله، نو په دا خاطر قوتونه دې خواته متوجه شو. دوی له نورو خوا هم آماده وو، حمله یې وکړه، زموږ قوتونه سره سیمه شوه او متاسفانه یو شمېر منطقې موږ په غزنی کې له لاسه ورکړې.
او یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی متین، ولسی ځواکونه چې له ډېرو کلونو راهیسې په غزنی کې شته، د دوی ونډه څه ده هلته؟
د طالبانو یو د ګټې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې وڅپل، او د حکومت یوه د ماتې لار همدغه وه چې دغه ځواکونه یې حمایه نه کړه. همدغه ځواکونه اوس هم د دوی تر کلیو د دوی هدیرې غټې شوي دي، ولې بیا هم هماغه طریقه او هغه روش چې په کار وو او د دوی د تقوی لپاره ضرور وو، هماغه نه هغه طریقه په کار اچول شوې، نه هغه روش. هما اوس هم همدغه مشوره ده و قوتونو ته چې پرته د غزنی له خلکو، د ولس له خلکو، د منطقې له خلکو، که موږ دوه قولي اردو هم نور ورولو غزنی دغه حالات نه شو خلاصولی، موقتاً به طبعا یو بهبود راشي، ولې د دائما دپاره خپل د غزنی خلک باید تقویه شي، حمایه شي، اکمال شي، او هغوی د خپلو منطقو د ساتلو دپاره وهڅول شي.
دوستانو، د غزنی پخانه والی عبدالکریم متین و چې تاسو ورسره په دې اړه مرکه اورېده چې غزنی ښار ولې یو داسې وضعیت ته ورسېد چې بالاخره وسلوال طالبان د ښار دننه له امنیتي ځواکونو سره لاس او ګریوان شي. د غزنی د روان وضعیت په اړه د افغانستان د کورنیو چارو د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره مو مرکه کړې ده. دا مرکه به په څو شیبو کې درته خبره کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی د تازه وضعیت په اړه د کورنیو چارو د وزارت ویان د مرستیال نصرت رحیمی سره مرکه په څو شیبو کې خبروي ته چمتو کیږي. خو تر هغې مخکې خوست ته ځو. د خوست ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي له میاندو غواړي چې ماشومان ته تر دوه کلنۍ پورې شیدې ورکړي. دوی د مور د تغذیه د نړیوالې ورځې په مناسبت په خوست کې په جوړه شوې غونډه کې وویل چې د ماشومانو لپاره د زیږیدلو په لومړیو میاشتو کې د مور شیدې له دې کبله هم ضروري دي چې د ماشوم د وجود معافیت د ناروغیو په وړاندې لوړوي. په ورته وخت کې ډاکټران په دې باور دي چې د میاندو شیدې ورکول ماشومانو ته خپله د میاندو روغتیا ته هم ګټه رسوي. نجیب الله خیل په اړه رپورټ لري.
د پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر ګل محمدین محمدی آزادۍ راډیو ته وویل د دې غونډې د جوړېدو موخه دا ده چې ټولې میندې وهڅېږي تر څو خپلو ماشومانو ته د پیدایښت په اولو میاشتو کې تر دوه کلنۍ پورې خپلې شیدې ورکړي. ده وویل د ماشوم د پیدایښت په اولو میاشتو کې د مور شیدې د ماشوم د معافیت سبب ګرځي.
د مور خویندې باید خپلو ماشومانو ته شیدې ورکړي، خصوصا خصوصاً پا اول دی پیدایښت وخت کې شیدې ورکول ماشومانو ته دا د ماشومانو د معافیت سبب ګرځي.
د ماشومانو د تغذیه د برخې یو تن متخصص ډاکټر سید انور وایي د طبابت مسله دا ده چې ماشومانو ته د تر شپږو میاشتو حتی اوبه هم نه ورکول کیږي، ځکه د مور شیدې هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
امیر شودې خو ډېرې ګټې لري، هغه ملوث نه وي، نو که موږ چېرته چوشک استعمالوي یا مصنوعي شیدې استعمالوو د منتند کېدو احتمال یې ډېر زیات وي. د مور او د ماشوم ترمنځ صمیمیت زیاتوي. بل موږ وایو چې مکمله غذا ده تر شپږو میاشتو پورې، حتی طبابت دا وایي چې ماشوم ته یانسې اوبه هم باید ور ونه چکلی شي، ځکه د خپل شیدې چې دي هم اوبه لري، هم شهم لري او هم پروتین لري.
ډاکټر سید انور زیاتوي ماشوم ته د شیدو ورکول مور هم له ډېرو بیماریو ژغوري، اضافي وزن نه اخلي، د ولادتونو ترمنځ واټن رامنځته کوي او په میندو کې د سینې د سرطان د پیدا کېدو احتمالات کموي. یوې بلې تنې ښځینه متخصص ډاکټرې وږمې وویل چې
هغه اول سر د ولادت وروسته باید مور خپل ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي. هغه اول شیدې چې موږ ته په عامه ژبه ورکوي ماشوم دپاره ډېرې ګټې لري، لکه یوه واکسین حیثیت لري، ماشوم معافیت لوړوي.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان وویل چې ماشومانو ته تر دوه او دوه نیمو کلونو پورې د مور شیدې ورکول دا په قرآن کې هم ذکر شوی دی.
الله تعالی رښتیا په قرآن عظیم شان کې لیدي چې تاسې میاندې د خپل اولادونو ته د دوه کلو پر مکمل ډول نیتای ورکړي. دوه نیمو کلو ذکر بیا په شپږشتمې سپېرې کې کړی دی او د دوه کلو ذکر یې په دویمه سپاره کې کړی دی. ټولو خویاندو میاندو نه مې د خپلو اولادونو په باره کې غوښتنه دا دی چې خپل اولادونو ته صحیح شودي چې د مور شیدې دې ویر کړی شي.
په خوست کې د مور په شیدو د تغذیه د نړیوالې اونۍ په لمانځغونډه کې د خوست چارواکو دا هم وویل چې په یاد ولایت کې په تېرو دریو میاشتو کې 2188 ماشومان د خوارځواکۍ له جدي حالت سره مخامخ ول او 2555 ماشومانو بیا د خوارځواکۍ منځنۍ حالت درلود. دوی وویل چې دا مهال د خوست په 2 روغتیایي مرکزونو کې د ماشومانو د خوارځواکۍ په اړه صحي تعلیمات او د اړتیا وړ خدمتونه وړاندې کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې هر ورځ د سهار له 7 نه د ماښام تر 7 پورې په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 100.5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. که انټرنیټ لرئ بیا نو چې هر چیرې نه یوازې دا چې زموږ خپرونې د انټرنیټ له لارې په مستقیمه توګه اورېدلی شي زموږ د ویبپاڼې له لارې، بلکې که زموږ ویبپاڼې ته ورشئ هلته زموږ رپورټونه، مطالب، بونس پروګرامونه له نور تفصیل عکسونه او په ځینو مواردو کې لا ویډیوګانو سره موندلی شي. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. اوس هم له ژمنې سره سم لکه مخکې مو چې وویل د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی سره زما همکار اکرام الله اکرام د غزنی د وضعیت په اړه غږیدلی او له هغه نه په غزنی کې د البته په غزنی ښار کې د تازه امنیتی وضعیت په اړه پوښتلی.
ډېره زیاته مننه. اوس مهال په غزنی ښار کې امنیتي وضعیت د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې دی. وضع د غزنی فوق العاده ښه ده. فقط په درې نقطو کې لا هم دښمن هلته حضور لري. د دې په خاطر چې دوی هلته د ملکي کسانو په کورو کې ځای په ځای شوي دي او د دې په خاطر چې ملکي کسانو ته هلته تلفات ونه رسېږي امنیتي او دفاعي ځواکونه له احتیاطه کار اخلي.
رحیم صاحب د خار حالت اوس څنګه دی؟ خار کې خلک خپل عادي تګ را تک کوي کنه لا هم جګړیز حالت دی؟
کاملا وضعیت په خار کې نورمال شوی دی. حتی دا چې دغه درې نقطو کې دښمن هم له منځه ولاړ شي، له هغې وروسته به په خار کې به اودید چې همدا اوس هم تصفیوي عملیات شروع شوي دي، خو آخري هغه اودي تصفیوي عملیات له دې شي د درې نقطو کې دښمن له منځه ولاړ شي، تصفیوي عملیات به ترسره کړي.
وړاندوینه څه موجوده ده چې تر څو راتلونکو نورو ساعتونو پورې به دغه جګړه بالاخره پای ته ورسیږي؟
د مقامات هدایت همدغه دی چې په درې نقطو کې دوی احتیاط وکړي، امنیتي او دفاعي ځواکونه تر څو هلته ملکي کسانو ته ضرر ونه رسیږي. حتی دا ده چې دوی ژر تر ژره له منځه ولاړ شي.
دغه کومې درې نقطې چې تاسو یادوئ دا اصلا دقیقا کومې ساحې دي؟
دویمه موضوع کې دي، څلورمه موضوع کې، اتمه موضوع کې.
دوستانو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی و چې همدا سوشي به مخکي د غزنی د خار د تازه امنیتی وضعیت په اړه د ازادي رادیو د خبريال پوښتنه سوابولي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم رضوان مراد په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ترې اورو.
د غزنی ولایت مقامات وی د وسلوالو طالبانو د ډیلوزو د ډلیزو بریدونو مخه نیول شوې ده او دا مهال د خار په لویدیځه برخه کې نښتې روانې دي. د سولې ولسی حرکت نن له کابل څخه د بلخ ولایت په لور پښې ابلې سفر پیل کړ. په دې سفر کې 40 کسان د سولې په ولسی حرکت کې ګډون لري. دا ولسی حرکت له هیمن څخه کابل ته خوځېدلی و او له 18 ورځو مزل وروسته کابل ته رسېدلی و. چک جمهوریت وای په افغانستان کې له خپل روزنیز پوځي ماموریت سره سل نور سرتیری اضافه کوي. دا په داسې حال کې ده چې تر یک شنبه په باګرام کې د درې وجل شو چېګي سرتیرو مړی د چهارشنبه په ورځ د هیواد مرکز پراګ ته انتقال شول. پاکستان او روسیا د پوځي همکاریو پر زیاتوالي سلا شوې دي. له مخې به پاکستانی سرتیری په روسیا کې روزل کیږي. او د روسیې صدر اعظم دیمتری مدویدیف وایي که امریکا پر روسیې بانکونو بندیزونه ولګوي نو مسکو به دا ګام د اقتصادي جګړې ښکاره اعلان وبولي.
دوستانو خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت یو غواړی کتلی شي. اوس هم مخکې له دینه چې ازادي اوریدونکي پروګرام درته وړاندې کړو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. په داسې حال کې چې له غزنی څخه د تودو جګړو رپورټونه ورکول کیږي خو د افغانستان د روان کړکیچ د سولې په اړه بحثونه لا هم تاوده دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. تدامی چې امامت له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له طالبانو د سولې غوښتنه یوازې د نړیوالې ټولنې نه بلکې د ټولو اسلامي علماو غوښتنه ده چې باید غاړه ورته کیږي. له ښاغلي امامت سره په کابل کې د ازادي راډیو همکار حمید مومن مرکه کړې ده. مرکه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی غواړم د اوربن له مسلې چې په تیر اختر کې وشو خپل بحث پیل کړم. تاسو وضعیت څنګه ارزوئ او څه فکر کوئ؟ آیا دغه پرمختګونو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه زمینه برابره کړې ده؟
مننه. زه واقعا فکر کوم چې روسي بدلونونه بې ساري او ډیر مثبت وو. موږ باید دغه پرمختګونو په ټوله لړۍ فکر وکړو. اوربان عملی او د لمس وړ پرمختګ وو. هو مولیدل چې طالبان راغله له افغان ځواکونه په غېږ کې ونیول او په خپلو کې سره سلفیانې واخیستې چې دا ټول حیرانوونکي وو او دا یو خوده چې واقعا خلک سوله غواړي. خو زه دا وایم چې سوله د سیاسي مشرانو او نړیوالې ټولنې ګډو هڅو ته ضرورت لري او زه فکر کوم چې دوی دغه هڅې کوي. تاسو ولیدل چې د فبروري په 28مه نیټه د کابل په کانفرنس کې ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته د سولې داسې وړاندیز وکړ چې هیڅ ډول مخکینی شرطونه پکې نه وو. دغه وړاندیز د پاکستان، ایران، روسیې، هند، چین، جاپان، د امریکا د متحدو ایالاتونو او نورو هیوادونو له لوري تایید هم شو.
هو اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو تل د افغان حکومت د سولې وړاندیزونه رد کړي دي او ټینګار یې کړی چې دوی غواړي چې له امریکا سره د سولې خبرو ته کښېني. نو څه باید وشي چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
زه له تاسو سره موافق یم. خو د کابل پروسې په ناسته کې د ټولو هیوادونو استازو له طالبانو وغوښتل چې باید راشي د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته غاړه کېږدي ځکه چې دغه جګړه د افغانانو ترمنځ ده او باید د افغانانو ترمنځ حل هم شي. او دغه غوښتنه د پاکستان، ایران، هند، چین، امریکا او نورو هیوادونو له لوري وشوه. نړیواله ټولنه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې له خبرو ملاتړ کوي او باید د دوی ترمنځ ستونزه د خبرو اترو له لارې حل شي. خدای یوازې طالبان دي چې وایي غواړي له امریکایانو سره خبرې وکړي. له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو غوښتنه یوازې د نړیوال ټولنې نه بلکې د علماو لخوا هم مطرح شوی. تاسو په کابل، انډونیزیا او سعودي عربستان کې د علماو کنفرانسونه ولیدل چې پر طالبانو یې غږ وکړ څو له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر شي.
خود علماء کنفرانسونو ته د طالبانو جواب ډیر منفی و، نو په دې صورت کې باید څه وشي؟
دوی باید په دې پوه شي چې دا د جګړې واقعیت دی، خو په ورته وخت کې دا هم باید له یاده ونه باسو چې طالبان دې هوکړې ته رسیدلي چې جګړه باید د سولې د خبرو له لارې حل کړي.
Right now we are doing this interview at a time that
manana humda us chem gauta so maraka ko talibano che la dera waqt la america sara da sole da khabar ghuxtana kawala du khpal lumrani hili tarasidal de aw pa doha ke la americai charwa ko sara lidal de pa de khabar ke albata da afghan hukumat asta zo barkhana darlodala da dawal khabar che pa hagi ke afghan hukumat ghair hazir wi تاسو سره ډول ارزوي.
We have to look at what Taliban is saying, right? But Taliban is saying that this conflict is that between what they call the occupiers or the international community.
موږ باید په دې فکر وکړو چې طالبان څه غواړي. دوی وایي چې موږ جګړه له افغانانو سره نه بلکې له اشغالګرو سره ده، چې په دې ډله کې د نړیوالې ټولنې ځینې هیوادونه شامل دي.
نه، هغوی دا مشخصه کړې ده، ویلي دي چې له امریکا سره خبرې کوي.
نه، امریکا به د ټولو په استازیتوب خبرې کوي. په هر حال زه غواړم بیا دا ووایم چې خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. روانه ویجاړونکې جګړه د هیڅ چا په ګټه نه ده، ان د طالبانو په ګټه هم نه، چې شرطونه وړاندې کوي. د طالبانو غوښتنو ته باید غوږ کې خودل شي او هغوی راضي شي. زه دلته دغه خبره د ملګرو ملتونو یا هم د افغان حکومت په استازولۍ نه کوم، خو دا ضروري ده ترڅو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ ستونزه حل شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه چې تاسو پوښتنه وکړه، باید وایم سمه ده، خبرې شوي، خو افغان حکومت هم له دغه مسلې هرکلی کړی. که زه هم د افغان حکومت په ځای وای، همدا به مې ویلي وای. دا خبرې کولی شي له افغان حکومت سره د خبرو لپاره زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي نړیواله ټولنه د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي، خو د سولې خبرې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ کیږي. له تدامی چې امامود سره مو د ازادي راډیو ځانګړی مرکه واورېده. اوس هم ازادي اورېدونکي،
ازادي او اورېدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. د یوې بلې خبرونې سره راغلی یم او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې له بیلابیلو ولایتونو او پر بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو ژغیدلی یاست. نو د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته وخت ورسیږي، دا پیغامونه مو له تبصرې پرته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکي ستونزه اورو.
بلې، السلام علیکم، زه اطلاع افغان یم، د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما مونږ دا پیغام دی، دا حکومت غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ کې دی، دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو تلګي خلک غواړي زیانې، انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی، لیډر بدل کړي ورته راغلی دی. بې فائدې ولسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تر دي جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو څخه هیله ده چې دې ولسوالۍ ته رسېدګي وکړي. خدای په امان.
سلام علیکم. زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشحاله ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهرې کوي هغه د دوی طلبداره خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډۍ راولي، غلا و پروپاګان وکړي. موږ د ده څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضي چې دوی دغه کار زه څخه ډیر په ډیر ډیر راضي ډیر خوشحاله یي چې دا چې کسان ګیر کې د قانون منګول چې وسپاري یو جهان مننه. بیا هم ځینې خوشحاله یي، بیا هم ځینې راضي. وسلام.
السلام علیکم. نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دغه ده چې زموږ په مکتب کې وایستې کېږي او له ټولو هلکانو څخه نمرې کاټېږي. هغه هلکان چې غوړانې وایسته لري هغو ته نمرې ورکوي. مننه.
بله السلام علیکم. زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښ چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکو یا د افغانستان د هوایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلې دي. زموږ د الوتلو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکي ولس ته چې پاملرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو پورې ورسوي.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم. په مرکزي دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي خو د ملي سرود احترام ته څوک درناوی نه کوي او نه درېږي ناش وي. درې لوشتګي په نامه لګېږي نو چې دولت وي هلته قانون پلی کېږي. قانون شته خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هر سړی په دې کې لګېدی دی چې څو بنګلې، څو اپارتمانونه، څو هوټلې،
خبر کو چار وقت انتظار ہم لوگ. السلام علیکم.
السلام علیکم. سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالی زخه تاسو سره په تماس کې ما زموږ ولسوالی دی سخت وچه ده. د دولت لخوا څخه هیڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا او چې دولت بندونه جوړ کړي او خلکو ته خدمت وکړي. او ډېر د خدمت خلک شته چې په زابل مرکز کلات کې دي خو خلک یې کار ته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي. نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه، د ټول ولس څخه، د دولت څخه چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزان ته دغه شوي دي معلومې شوي دي چې ژر تر ژره کار وکړي. میزان د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
لومړی السلام علیکم ورحمت الله. زمو تحویر د غورما څخه پیغام سرتوم. هیله د چې نشد زه د ساغلی اشرف غنی خان څخه خدا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلومو افغانانو ته وکړي چې د څلوېښت کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع کړي. یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي، ځکه نه په حکومت کښې دننه آرامي ده، نه په اطرافو کې. طاقت هم په حکومت کې او هم په اطرافو کې ملک الطوائفي حاکمه ده. نو هیله ده چې صلح وسي او افغان ولس د دې بدبختیو څخه خلاصون پیدا کړي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم. السلام علیکم. محمد عارف ولایت گرمشیر ولسوالۍ کې موږ د گرمشیر ولسوالۍ کې عملیات نه کېږي. دوه کاله کېږي چې گرمشیر ولسوالۍ سقوط کړې ده. یوازې بازار ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کښې دی. نو موږ دولت څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ راله پراخ کړي او زموږ په ولسوالۍ کې عملیات وکړي. زموږ ولسوالۍ چې تل پنځه مشره اوږدوالی لري دا نو ولسوالۍ په دې سر کښې پرته ده. موږ غواړو د دولت چې زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي او زموږ ولسوالۍ زراعتي د ولسوالۍ ده. نو موږ دولت څخه غواړو ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. وسلام.
ہلو السلام علیکم زه دلغه د بدغس ولایت د غرناسی ولسوالی مستره پټماس کیم زما دا خواهش د ازادي او راځي د خبريالانو څخه چې په دغه غرناسی ولسوالی کې کوم کام دی یا معنا قرارګاه د موږ دغه له هوانو سره ډېر په تنګ راغلي ډېر په آزاد شي نو زموږ دا خواهش چې زموږ اواز په دې د دولتي چارواکو سره ورسي او دغه بحثیان زموږ څخه بند کړي یو به یو خوا وڅارلي د بل طرف څخه د دې بحثیان چې مسلمانان ملګري به دا رفقه چې د دې خونې د جوړونګونه د دې یوار سي نه لري چې زخمي ورته پیدا شي نه څوک رسي په پور ورکوي نه هم څوک غم خوردګي خوري نو دغه زما خواهش دی او دا زما هیله ده چې دغه بحثیان د زموږ د ولسو څخه بند کړي موږ ملګري به دا رفقه چې د سره وکړي.
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د کریې څخه اول السلام علیکم وهم د حکومت د دې اقدام څخه ډیر ناهیلی او خبر ایسوم چې د شبرغان و شاوخوا 200 داعشو ته پناه ورکړه او تسلیمي یې ورومنله. د هغه داعشو تسلیمي چې په صلحاو شبرغانیان یې ناحق وجلي او بنجان کړي وو او په صلحاو لکه افغانۍ د خلکو په ظلم اخیستي وي او په سیمه کې و ملت او حکومت ته د یو سرطان دانه ګرځېدلې وه چې حکومت هر څه وکړه د منځه یې نسوای وړلای. د حکومت دا د تسلیمي اقدام د افغان ملت خصوص د شبرغان د خلکو په حق کې سرګند ظلم بولم او اوس دا غواړم او اوس دا چې د بشر د حقوقو و جهاني محکمې ته دغه دایشان وسپاري چې هغه یې محکمه او په سزا ورسوي. والسلام.
نورستان ولایت وامال سوالین محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما لمړی قدم کې د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام نه بعد د نورستان په وامال سوالې کې متاسفانه روغتیاي ستونزې ډېر زیات لرو، یعنی د نورستان د وامال سوالې په سطح باندې، یعنی د ټول سوالې په سطح باندې بدبختانه یو روغتیاي مراکز لرو، هغه هم کفایت نه کوي او خلکو اغه نفوس چې ډېر زیات دي او مراجعین هم ډېر زیات دي او پروختون کې درملنې اغه دوايان هم کافي موجود نه وي او په ځمن کې دغه روغتیاي امبولانس هم د ټول رساله په سطح باندې صرف یو امبولانس ده چې هغه هم کفایت نه کوي عاجل بیمارانو ته یا هم زخمیانو ته. زمونږ د روغتیا ارواکو نه عامې روغتیا وزارت نه دا هیله ده چې باید د نورستان عموما په نورستان کې او د نورستان د عمل صالح باندې باید یو بل تلبستري روغتون باید جوړ شي د دې لپاره چې هغه مراجعینو ضرورت رفع شي او روغتیایي درملنه وشي. والسلام علیکم.
سلام علیکم. زه د کونړ د ولایت د نتاسو سفر د کومه زه د ولسمشر نه غواړم چې دا د نن مهاله ور باندې کوم دی د بند از منګه د سرتیرو بچو د لپاره د مرګ زمينه برابرول دي. زه غواړم چې د ورس په څیر نه چې دا غشي د کوم مخکني اختر کې چې کوم ور باندې وشو هغه را داخل ته ور لاري ګذري زمينه هو ته برابر شو دا غي نه رسته ډېر زمنګ بچي اوجل شو. زه د ورس په څیر نه وښتله کومه چې د نن مهاله
السلام علیکم. حضرت اولاد لغمان ولین پیغام پردم ازادی را دوتا زمان دیز دغل لورپون چاروان کو دا ہیل ازادا پیغام برما زمان که لغمان ولید که پا انوان پا نراوی کشیمه که پولر تفکاره را وشل خاصی گی قماندان دی امنی قماندان دی محلی پولس و قماندان دی مواد مخدر پا هیس دول توجه نکوی نسوک بندی کوی پولران زخجات شوی دی کلاغان دیر زیاد شوی دی کچی تا دغا پولر تفکاره را وشل خرشی نو زمان لغمان که بر دیر مدادین بر زیاد شکی خدای او کی دغا خزون کی والا بید زمان قانون منگول دوست پاری زمان پیغام بار بار نشر کی کارواز و دوست سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم.
ازادي درادو کار کوونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله احترامات وړاندې کوم د بادغیس ولایت يم او غورماش تور سره اوسیدونکو دا کوم شکایت ده صاحب چې دا غورماش سره کولی دا یارات سره نو وصل کیږي دا تر اسکان پورا سودا دا ولا څنګه په سیرالې صاحب او دا په پښې یو ورته دا سره کار دا په خارج کې د ګفوای خپل ساختمانونه په جوړ کړو څنګه وښه پات متره په وای خپل دا مينات په سیه سکړي صاحب او دا زموږ د یو ادوانو د افغانانو مشکلاتونه دي صاحب چې دا سره پات وسو نو غوښتر مو دا د دولت څخه چې دا سره ته صحیح وجو دا د دولت مسؤلیت یې ځکه چې د یو اد مسؤلیت په غاړه اخیستې نو باید دا سم ته صحیح وجو چې درته د افغانانو سره د مشکلاتونو هغه چې دا یو اجازه د بدغس سوندنه ده دا سره د شو ولایت او سره کوي باید صحیح پاملرنه ورته وشي دا کار وکړي د خیر سره په مخه مشه
السلام علیکم زه د غزنی ولایت څخه خبرې کوم دلته د طالبانو ګمرک جوړ کړی دی چې بیا کول سوالې کې په بیګو بیګو روپی راوړي چې دی وغه ما وخوري دا د حکومت په جیب باندې دا پیسې استعمالوي وسره
کاوی ما پیغام د دې د کندهار ولایت ترڅو سوالې خبر کوم نو د څنګه په باب خبره دا د څنګه د داوود بابا په وسیله منځور شو دی دروځ کړی نه دی خبر شو
ہلو السلام علیکم زه ته کارکړ سرباز د کندهار ولایت څخه خبر کوم ما د ورسمه محمد اشرفونی صدا غوښتنې زموږ صدا څو ماشه دي ګټري دوه دوه ماشه د درې ماشه چې دایګي ټول زموږ ماشه نه جوړه کړې یو زموږ ته په خوانیو ته ورکړ زموږ ماشه نه دروازه باندې کړې دي نو زموږ ماشه نه د ته جنا نه باز نو زموږ سرشت کې د زموږ ماشه نه چا ته نه وتی و سلام
بل السلام علیکم زه خالد د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم اله لارم چې مو پیغام هم نشر شي او اتمن نشر شي زبو دا هم نشر شي د مش په سیمه کې سخت د امنی دو نه د شپږم په ورځ د مش په سیمه کې یو د ورول موټر ته ماین ورخو شو اماله یې تیزه کسون تقسیم شو په دا کې دوا په شهادت ورسدل ترې تقسیم شو زمیش په سیمه کې وسله والې زور اخیستی یا دوست کوشش وکړی سه چې د مو پیغام پارکلینګ کې خبرینه کې ضرور نشر کړي د ازادۍ راډیو سبو سهار خبرینه کې مو پیغام نشر کړي پینځه کسو ته کوم شول پاتې ترې په شهادت ورسدل دوه په شهادت ورسدل او درې نور ته دین دي فارین هم زمیش په سیمه کې په یو کلیوال موټر سره ماین کې ودلا او چارواکي یې ځام نه کوي د مو پیغام نشر کړي ازادۍ راډیو کولو کارکون چې نا زمونه نه کوم چې مشتا تازه خبرونه وړاندې کوي خو سلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د بادغیس ولایت او غورمای ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې ما د دولت څخه دا غوښتنه چې د مور ولسوالۍ د یو کال کې د یلا د یو د اردو قرارګاه د چمن پر هغه راسته او لب ولسوالۍ بازار تر راځي بازار نه چې اونه د بازار راځي ولسوالۍ مې لکه ما د دولت دا غوښتنه چې نو دا ولسوالۍ ونې چې دا راست او یا د نور نه یلا کې چې ولاړ شي موږ خلک د درد ما جرسي او په نور ځای کې واده دی وسره
الو زه کریم د پکتیکا سبقېله کوارې د مشکل د کلی اوسیدونکو دا پیغام اشرف غنی ته پریدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پریدم چې پای د موږ د سبقېله مشکل او بند چې دا زمری کوټ بند هغه باید موږ ته وتړې جوړې چې بند نه مای تړلا نه مای پاته دا چې خبر نه چې روپۍ چا یوړې بند چا نه مای چې پریکو بند وتړې دومره زیم به راوځي او دوه بیا لیک به خالص زیم راوځو رو باندې موږ لارم ډیر خراب کړی پلار کې بند موږ ډره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو والسلام په احترام
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه ستاسو خبره کوم زه اول د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم پس سلام زما د انتخاباتو کمیسیون څخه د هیله د چپې هلمند کې دوی دا دغه د تذکیرو ده تکر دغه بیا شروع کی دلته ډیر خلک پات دی بیخي دوه نه پات دی چې تاسو کی شل په شاده له هم نه دي چې یو ډیر پات دی بیا د سکاري غیري او ډیر دی چې تاسو ولې کړی نو موږ یې ځای تاوارو لو هغه به شي ګرځره کې وار نو درې څلور ورځې پات سلو او شر ځای مراو ګرځي ولې موږ نه سټیکر کړی نو چې بیا شروع کی ورداهله سلام پښتران سلام علیکم
ہلو السلام علیکم زیاد رسوالی نے طاقت خبر کوم جو آزادی راز وتر پاڑی کیسی اجاز رسوالی باندے سیدھا چار چار لارے باندے دی وہ پے پونیا مات کڑی دی کائرے راجی دی جاڑ زنا دے کر دی ما کو سر نو دی جو دازی دکمن کوم یو گتا غن نو دی جاڑ جاڑ زنا کئی دو پیغام دا منن کو دائم پیغام نہ کرتی او تو دے سڑی تے مشہور سی او سلام خان
دوستانو نور پیغامونه مو همستا خو په نور خبرونه کې به در تخبرو کو او یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د دغه پیغامونو پر اساس جوړیږي ل خپل همکار تای روشان څخه په مننه چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته سره کوي تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
زهرو تک خو بی خمان تیری بی دردن تیری بی دلداران تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو دک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری تاجوند لزہرو
پیالا خدا دے ملش بسلے دلالو گریوانو نو ایسیالا خدا دے ملش بسلے دلالو گریوانو زلفو لیاو تارن تیری بے دردن